سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، نوریاست نوری ام دی ازادی رادیو پی دی غرمنی خبری خبرونه که ستاسو هر کلای کوم. په پایل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، کې مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. له بلخوا د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد د دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نسو رسېدلی ځکه د ډېر سخت کار و چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت څه دی؟
افغانستان کې د تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پو سره مهم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولسته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د بجوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوم نشي لیکل.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د 12 ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو ای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستم سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حالی که اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته به د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په اعلامیې کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې وه چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه ښځینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې، اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و موریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2021 کال د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستان ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان ښځینه فعاله او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د تېرې فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیته څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنېدو په دوهمه ورځ د کابل پوهنتون او هغه ټول دولتي پوهنتونونه چې نجونې کولای شوی پکې ګډون وکړي هغه پرانیستل شو. یو دلخوشي و، خو د دې سربیره وضعیت هیڅ ښه نه و. لا هم لشپاگم سنف ناپورت خوندی بند و چه دا تطولو لوی هغه موضوع و چه حتی دیره کورنه سره چه زو آگیدم هاگوی پا دی اغول چه لحیوات نباید ووزی زکا چه اغوی انجونی چه پا نهم و لسم و وم و اتم سنفونو کی دی اغوی تعلیمی خدمات لاسرسی نلری روختیهی خدماتو تا نلاسرسی دیر کلیدی موضوع لا تر اوسه هم په ډېرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنی خدمات هم نشته روغتیایي. حتی په مرکزي ولایتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمۍ سره مخ یو. په دې ښوونکي تښتېدلي، حکومتي دستګاه فلج دی، عامه خدمات په صفر کې وو.
مېرمن غفاري، دا واقعیتونه په ډېرو راپورونو کې را برسېره شوي دي، راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل راووتلی؟
انګیزه ډیر واضح دی. اول دا چې په ټوله کې هغه مې خپل وطن دی، خپل وطن او خپل کور او خپل ځای مې دی، نو تګ راتګ یې باید راته مقید نه شي. خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې له کبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی. افغانستان هغسې ټاپ هیډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو. نو دغه توجه بیرته هغه افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو، او ما د خپل هغه لږ شناخت نه په استفادې که کولی شوی دغه خپل د شناخت فیصدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځوم. نو دا یوه هڅه وه ورته.
او دا توجه له افغانستان دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستان دننه مثلا داسې هڅه کړې وای؟
د افغانستان نه دننه زه درغلم، هغلته ما کار وکړ. زه چې افغانستان نه ووتم هم زما کورنۍ د یوه آزاد بې پري او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلارجان ته یا قرباني ورکړی و د خپلو برنامه پالیسی او لپاره. نو ما نو غوښته چې بیا ځلې بل غړی مې د کورنۍ قرباني شي. هغوی مې وویسته او زما د وتلو تر ټولو لوی سرلامن زما خپل کورنۍ وو. بیرته راتګ مې هم دې وطن ته د همدغه دلایلو په اساس وو چې او تر ټولو مهم بشري ناورین وو چې دوی ته باید نړیوالو توجه راواړول شي.
افغان ښځینه فعاله او د میدان ښار پخوانۍ ښارواله ظریفه غفاري وه.
ازادي راډیو پرلندو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
23.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د بانک ویلي په افغانستان کې د سړي سر عواید د طالبانو له واکمنېدو سره کم شوي دي، او که حل لاره ورته پیدا نه شي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي. علت څه دی؟ زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر په دې اړه غږولی دی.
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویستلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بې باوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې، او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسه وو یا په سترګلیدل کې.
څنګه کېدی شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا دی چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ دا واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په دا تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې. د یو بېاعتمادي ده، او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته دوم ټولګي نه پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی و چې موږ داخله سوو په پسرلي کې، دا خپله ټول د بېاعتمادي او بې باوري زمینه یې را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چاندا د خلکو در دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باید شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړې دي، په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې که چرته د افغانستان سړی سر عواید و اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي.
بېله شکه تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په انده ډول روان شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. نور بل اسدالله لودین نواورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتېدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لالوړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوترش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه، په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له بحرانه عملا رنځوري. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتین امریکا او کارابین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش وویل د نړۍ شپږ ډېر هیوادونه له روسیې او اوکراینه د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډېرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړي، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوترش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې ترې وحده د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډې خونی آنلاین ناسته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو چې یوه برخه د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیلو پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډۍ قطع کولو، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پاڼه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونې بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دواړو خواوو د دا ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزي بانک ټولو هغه اشخاصو، صرافیانو، پولي شرکتونو ته چې دغه بانک جواز یې نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د جر قانون کې دوه خبر ورکړی. دغه بانک پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره کړی ویلي کيات اشخاص، صرافیان او پولیس شرکتونه خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر جر به سره د قانوني چلن نمخې پر فعالیتونه بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیدو شرکتونه او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوي چې جر تر جر د خپل چارو د قانون کېدو لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان لټول هیوادوالو غوښتنه کړي چې خپل پولی راکړي ورکړي د جواز نه لرونکو صرافیان او شرکتونو لاره لاري تر سره نکړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو پولي شرکتونو له لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اتیا افغاني شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دولس افغاني اویا پوله، یو سودریال دوویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو پنځه افغانۍ او زر پاکستاني کالدار څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله الدین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونه د برخه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته مو درته دوا راپورونه راغوند کړي. ورسته به وری چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینه برابر کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز و تر هر څه چې کومې مرسته روانې دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دې ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په با باندې چې کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي، حتی تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکۍ خپل نوموم نشي لیکلی، بیا به حتی ډاکټر څنګه جوړیږي؟ دا لازمی ده، په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغو سره سمه مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنی حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمینه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه ده چې دغه فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته په خپلو مسلکو کې ښه ښه وظیفې برابره کړي تر څو دوی ناامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي، هر سړی ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي بل به بل شی بل به بل شی بل بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف هم وایي چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیماله د غټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تله د غټ نورو خلکو ته هم د غټ وظیفې پیدا شي او د غټ نور په نورو خلکو باندې د غټ تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي. د نورو خلکو مونږ دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زب یا نور هم د غټ تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده، انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي، انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00420211415.
شمیره بیا تکرارو 00420211415.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخاک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوی ونه شي دغه آفات نورې سیمو ته انتقالیدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښت کې د ژړی او سرخاک په نوم مرض ورګډ شوی او شایي د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شی لا کړی یې، سرخي خو یو مرض دی دلته راځي پر د غنمو باندې، یعنی غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کې دا غنم داسې ده. مګر دولت هېڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کښې، بلکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده، یا دا د غنمو یا دا نورو انسانانو، تر اوسه ښه شی نه دی کړی. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو، نو ولا غوالم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخاک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج آواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج آواز خو پیدا کېږي خبره. نو دغه ده چې راپورت چې د غنمانو یعنې داسې کې لکه نری وری چې را یې وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډېره برخه د نباتي آفتونو له امله له منځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلني حاصلات به یې زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کاره یې باسي، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د وایو شي اوس خو سمېږي که نه، نو برخه کمزوری کوي. نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي، چې یو ترتیب نه وي ورمعلوم، یا چې داسې یو ترتیب وي ورمعلوم، یو څوک یې وروشي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي وي په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض څه یې وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اصلاسو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لورې د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیاته اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 70,000 هکتاره ځمکه غنم کرل سوي چې ډېره برخه یې د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به یې د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، استاد ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې زموږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښن اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادغیس ولایت غورناشي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندوو دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه سم رودخانه چې بیادلی ځي سوریي تنور جل د خلک دی مکاره دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا ډېر غریب دي تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار نیم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د الله نم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما لخوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
ل اسد الله لودین مننه. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. دې برخه کې د نور بس د ژوندې خبرونه لرو. په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په تیرې د خزو د حقوقو په اړه خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورلم ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو وضعیت ناوړه ښودلی او ویلي چې لکله امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي دي د هیواد د بشري حقوقو ډیر په شاته کړی دی. خو تر هغې مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانک ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پاتې محصلینو، استادانو او اداري کارکوونکو اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې چې اوسنی حالت ویرونکی دی. که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. روسیه د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي دي او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشیرم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونی په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د اپریل په 12 نیټه خپور شو، د مشرتابه څوکۍ څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د ورستوي راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر 10 زیاتې شذې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد له بشری حقوقو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنی چارو وزارت کلنی راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندیښنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل او د شوزو د حقوقو مدافع اوجی امیل میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پښتنې پرېږدئ او یا هم زموږ له میلمنو سره تاسو خپل پښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، آزادي رادیو ته زنګ ووهئ. د آزادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پلیکلې بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم ورځو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. یو ځل بیا هم شرح لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستې پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل له ټلیفون لاره لمش سره وصل شوی ده. اوجی جان، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه ستاس خو غوړیدم کده مینا اودرنش
سلامات اوسی. اوجی جان، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشتې کیږي، پر دغه محل تاسو کوم خندونه وینئ چې په افغانستان کې رامسته سوی دي؟
اول خند خو امداد چې اقتصاد د خلکو بالکل لوین زلاړو، د خلک بالکل بیروزګار شو، پیسې د راکړې ورکړې د پاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کرامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره درته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لاره کوي، خلک چې څونه مشکلات لري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو درته نور د خپل هستی او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي دي او غواړي چې دا وطن پریدي او لار شي چې تک یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورکیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپله په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري د نن دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصیږي، که څوک نه لري او ورش یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه شانکار نه دی که پیسې ونه لري. نن سبا ډېر کم خلک نغدي پیسې لري.
اوس اوجی جانې، تاسو دغه عمومي وضعیت موږ ته یاد کړ، که په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خبرې وکړو، ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ دا چې موږ ټولو ته معلومه ده چې د تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او په ډېری برخو کې ښځې له بيدان دي سوي دي دوی تا ويل سوي دي چه نور کار نست مرازي کارتا او لهم دې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یو برخه لري چې د ګڼو کورنیو ښځې هم بې معاشه سوي دي او دوی نسي کولای چې کار ته ولاړ شي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسائل دي چې باید وویل سي یاد سي چې په عادي ژوند کې د ښځو پر ژوند باندې تاثیر کړی دی؟
تر ټولو زیات زیانمن کیږي. فکر وکړه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی ورسره کیږي، نو د ښځې چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم او د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترې نه واخیستل شو، دا د کولای شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې وګپو وګه خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتې خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول که کاری موسی دامه لري ماش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي. میرمنې بیا تعلیم چې تی نه واخیستل شو، دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته ده.
بلې اوږې جان، ستاسې ږغ قطع سو، که تاسې خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ ستاسې ږغ واورو. بلې ستاسی جغ اوس هم قطع کیجی، بند رازی. تاس خبری وکی میربانی اوس هم ستاسی جغ مشتا سم نرازی. بلی اوس سم سو اوس هم سم جغ مستم نرازی. بلی ستاسی جغ اوس هم قطع کیجی. اش او ژیجانی تر هغه وخت پورې چې تاسو تر یو ځای پورې رسیږي او ستاسو موقعیت سمیږي، زه به بیرته هم تاسو ته راځم. اوس موږ هڅه کوو چې له خپلې دوهمې میلمنې سره د تلیفون له لارې وصل سو. او ژیجانی تاسو ته زموږ غږ درځي اوس؟ ښه، ستاسې ژغ فکر کوم چې اوس بهتره سو. تاسو خبرې وکړئ.
بلې خبره دلته د تعلیم مسله ډېر مهمه حیاتي ده، په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد کوي دا ډېر خطرناک ده، ځکه چې میرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دی، دا ټول دا دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنده شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي. دا یو غټه لویه ستونزه ده او دوی دومره بابیزه ګڼي، دوی دومره په سچ
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع کیږي. اوږی جانی په ډېرې بخښنې سره، موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بیرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بستی روان دی. زه ملالی بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خپرونه کې له موږ سره د بشري حقونو مدافع اوژې امیل میلمنه ده. اوژې جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس؟
بیخی ډیر ښه.
اورم، مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستاسو ژغ قطع سو، نو موږ ونه کړای سول چې ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو.
نو
بلی
او جان
بلی او اوس استاد خبري اورو زما پښتنه دغه و چې د بل پښتنه بل تاسو دغه وکم چې شزي په بیلابل وختونو کې راوتلې دي دوی اعتراضونه هم کړی دي د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړی دي په ورستي پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه سوی و د راپورون لمخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوی و خو هلته شزو ځنی داسې پیښه وسوه چې ویډیوګانې راووتلې په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ښځې هلته بینرونه شکوي هغه خبره سوي بینرونه چې هلته لګېدلې دي هغه شکوي او بیا وروسته راپور راغی چې د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې ښځې انجونې په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د شذو ژغ واورېدل سي
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکت هم ډېر خطرناک دي دوی چې کله څوکړي معلومه نه ده چیرته وړي څه کوي څنګه یې ساتي څه برخورد کوي دا پخپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخواچو نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دی خلک ترکېږي خلک ورل کېږي ورکېږي فنا کېږي نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي اما یو تعداد یې د دې برخلیک معلوم نه دی دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی نو ته فکر وکړه که څوک د سی خپل تنفر خې باید حکومتونه له ولسونو جوړه وساتي حکومتونه باید خدمات وکړي حکومتونه سره مو خبرو کې نه حکومتونه معلوم نه دي دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کیږي مونږ به تاسو ته څه وکړو دا خو ضروري خبره ده مونږ بیخي په یو جزیره کې چې اوسېږو چې وحشت دی بیخي نه قانون دی سره نه یو نظم دی نه حکومت زمونږ پروا لري نه زمونږ ژوند هغه حالت پوښتنه کوي جهان ګوري تماشا کوي پی خبره کوي اما دا چې ورځ تر بلې زمونږ حالت ښه کېږي نه او لا هم همداسې پسپه ودرېدلې دی واقعا دا د زغمل وړ نه ده ډېر سخت ده هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی داسې چې په نړۍ کې مونږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي دا واقع لري دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشاله شي یو امید پیدا شي یو هیله سړی ولري
او ژیجانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو پر وړاندې جدي سرغړونې شوی دي خو طالبان دغه خبره ردوي دوی دا ټول راپور رد کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیښنو ته بیرته درد جواب ویل کیږي د طالبان د حکومت لخوا آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای شي آیا دا باید په بل طریقه باندې حل نسی باید طالبان حکومت کښینی پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي دا هر اورس چې راپورونه راځي د توقفونو او د شکنجو یا د وهلو د بولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي په دې اړه باندې تحقیقات وکړي
خبره دلته ده زه هم دا ما لپاره جرګه ده کوم اورس چې دوی په وخت رسیدلې دي همدا کوم خبر چې بیخي عیني وخت دی ټول خلک ګوري مونږ چې دلته اوسېږو مونږ باندې دې پوښتنه یعنی تو باور که چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي حقیقت نه لري دوی دنیا ده دی او په دې خو خلاصېږي نه دا خو ډېر غلط برخورد دی دا رقم تکراره او تکراره نه همیشه هېڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري اوس خو هغه نړۍ اوس ډېره پرمختګ کړی دی او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه اوس تخنیک ساینس ټیکنالوژي دومره فشار کړي خلکې مستند دي او ارڅو وجود لري دنیاي ګوري او یې تحقیق کړي وي څېړنه کړي واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستي داسې خو نه ده چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوې نه وي نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي بې بنیاده دی او دا درواغ دي دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي زه وایم چې بلاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سست کړي نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي افغانان خو اوس هم دلته اسیر نیول شوي دي دلته یو د مجبورۍ نه دا هر څه په مونږ کېږي غږونه خو پورته کوو مجبور یو اما ایسه پته باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري باید خپل غږ پورته کړي اما د یارې نه دا کار نشي کولی دا هم ډېره سخته ده نو تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
بله او ژجانې بل پښتنه به په دې اړه در څخه وکم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د شذو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري او د دې ورهاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوزو د بی برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندېښنې وړ ګڼي؟
بالکل بالکل سل په سل کې دا ټوله دنیا ورته اندېښنه لري مونږ خپل په ډیر بد حالت کې یو یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پرېږدي نو ته فکر وکړه چې په ساعتونو یو میرمنه ودرېږي سړک ته نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یریږي هغه تعدید کېږي هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسېدی نه شي درمنه کېږي خپل صحت له لاسه ورکوي نارینه نشته نارینه ورک د په یو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري نو داسې خو نه کېږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه وي یو ځای ته تلی نه شي هغه نه پوښتنې کوي بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلی دا خو لویه ستونزه بیا شوه نو غیر دغه نه روزمره خپل کاروبار خپل هغه ستونزې هغه مشکلات د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي یو وخت کولی شو چې خپله لاړ شي خپل امکانات خپله ترلاسه کړي بېله دې چې یو څوک وي ورسره خو اوس هغه نشي کولی اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ سو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي دا ټول ستونزې دي مشکلات دي یعنی دومره چې میرمنې ځورېږي ټول ځورېږي د دې هېواد زه فکر کوم چې ماشوم ځوان نارینه ښځینه ټول په غم کې دي په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی سړی بیخي حیران پاتې کېږي خسته کېږي نو د داسې ژوند نه یو سر نه ستونزې دي یو سر نه غمونه دي هره شپه دوی کینی او د یو میرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي هسې باید وشي نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
او ژجانی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شذو د حقونو د نقص او همدارز له حقونو څخه د سرغړونی په اړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلی وي څو ورځې مخکې چې نړی باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د شذو حقونه یو سره کړ شو ټاکی. آیا تاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای شي چې پر طالبانو باندې د شذو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي که دا ډول کې دا سوای تر اوسه پورې باید طالبانو دا خبره نه وای منلې؟ که څنګه؟
ولا زفر کام چه دا غگون پورته کول فشار اوړل دا هم بی تاثیر ندی. نو زن پویگم چه دوی ولی زن پر مطال دوی زچین شرمیگم ما بر چسو پر شرمیگم. نو خبر پدی دوی تا دوی تا بیخی بی تاثیر شوی دی. هر خبر اوز که دا خلق پا هر رقم استونزو بانده اختر یعنی حکومتون خوب باید مسئولیت واخلی دی خلق پا مقابل دوی سونو پا مقابل دی. نو دوی چیر تا لار شی دوی کسوم را لار شی اوز خم خوار لازه هر ثانیه کیزی خو که دوی غک پرتکی او دوی دوی شرایط ور بانده وزه نکی چی دوی تا هم استونزی لار شی او پاک و قدرت چی څنګه ساتل کیږي د چا د خوانه ساتل کیږي د منطقي د خوانه او د نړیوال د خوانه خو همدې که وغواړي زه فکر کوم په جدي توګه که اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته د منځه تللي هغه ابتدایي حق موږ نه لرو. موږ باندې د ژوند ساحه بحقیقت شوې ده چې ژوند زموږ حق دی، کار زمونږ حق و، تحصیل زمونږ حق و، سیاسی ډګر کې مشارکت زمونږ حق و، ټول زمونږ نه اخیستل شوي. مګر دغه ناری سوري ولي تاثیر نه کوي؟ زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای کې.
ش او څنګه کېدلای سي وژې جانې چې عادي افغانان باید خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی غوژ د دوی ژخت غوژونی ولای سي؟
ولا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیه برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسانو په ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ولې بس چې ډوډۍ نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کیم بیا به زه وژل کیږم؟ دا کار نشم کولی. پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهیږي چې بالاخره ورسره څه چلند کیږي، د دې نه یاریږي. دا مشکل شته دی. هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس را ډېره شوې ده، ډېر د تشویش وړ دی. خلک ډېر د دې خبرې نه یاریږي، ځکه خلک اوس کم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي. ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی په هکله چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک په فکر کې چې یا به بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت معلومېږي چې دوی اصلا معلوم نه دي. دا هم سخته ده واقعا. دا په خپل خلک خلک یې ایرولي دي چې آواز خفه شي، په دې آواز کې ډب شي. دا به ډېر خطرناک وي. څه باور وکړه، ظلم تر ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه اوجی جانې چې تاسو وخت په استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. د نور بسته پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د اوجی جانې څخه مننه. پر خدای مو سپارم.
دی کند کنم با خمادی نجنگ یا پتور پیک دی کند